د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د نن ماخام د شنبه تر و بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې به واوري چې ولسی جرګې نن یو ځل بیا د پیسو د تطهیر د مخنیوي د قانون له تصویب څخه ډډه وکړه. په دوهمه نیمایي کې به د ځوان فکر اونیز پروګرام درته خپور کړو، خو د هر څه له خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې پاکستانی طالبانو د کراچۍ ښار پر نړیوال هوایي ډګر د تیر شپې د ډلیز بریت چې 28 کسان یې ووژل مسؤلیت پر غاړه اخیستی، او د امریکا ډیپلوماتان او د ملګرو ملتونو استازي نن په جنیف کې له ایراني پلاوي سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې کوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست په یوه اعلامیه کې د پاکستان د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر او شیا زیارت کوونکو پرونی حملې غندلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه سرګندونې چې امریکا به د اړتیا په وخت کې د پاکستان د راکټي حملو د بندېدو لپاره پوځي اقدام وکړي رد کړي دي، او د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسي جرګې د نصاب د نه بشپړېدو له امله یو ځل بیا له تصویب پاتې شو. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر او شیا زیارت کوونکو پرونی حملې وغندلې. د ولسمشری مانی په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي، افغان حکومت د دې حملو د غندلو ترڅنګ چې ګڼ شمېر ملکیان پکې وژل شول، د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره صادقانه همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افراطیت د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او باید لمنځه وړل شي. د پاکستان د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر تیر شپه د پوځیانو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه سرګندونې چې امریکا به د اړتیا په وخت کې د پاکستان د راکټي حملو د بندېدو لپاره پوځي اقدام وکړي رد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له خپل مشرانو سره تر مشورې وروسته د اړتیا په وخت کې به د سیاسي او ډیپلوماتیکو فشارونو ترڅنګ د پوځي اقدام لپاره هم چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا مسأله د دې وزارت د سیاسي مرستیال ارشاد احمدي او په کابل کې د امریکا سفارت د مرستیال ډیوډ رابینسن ترمنځ مطرح شوې ده. د امریکا سفارت نن ازادي راډیو ته په یو ایمیل دا موضوع واضح کړه. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د نهمې مادې په دریم بند کې راغلي چې امریکا پر افغانستان هر ډول بهرنی یرغل د اندېښنې وړ بولي. له دې مخکې د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم ویلي وو د ستراتیژیک سند له مخې امریکا د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي حملو په اړه د کوم ځواب ویلو لپاره مکلفه نه ده. د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسی جرګې د نصاب د نه بشپړېدو له امله یو ځل بیا له تصویب پاتې شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل که څه هم د دې قانون طرحه د اړوندو کمیسیونو لخوا څېړل شوې خو د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله تصویب نه شوه. ابراهیمی وویل له انتخاباتو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې د دې قانون پر سر رایګیری کیږي. له دې مخکې د افغانستان بانک او عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې که دا قانون تصویب نه شي د افغانستان ځینې بانکونه به د نړیوال بانک په تور لیست کې شامل شي او بانکي اړیکې به له بهرنیو بانکونو سره بندې شي. او د روزګان ولایت چارواکي وایي له نن سهار راهیسې په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د روزګان والي امان الله تیموري ازادي راډیو ته وویل سلګونه وسلوالو طالبانو له نن سهار راهیسې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پر څه باندې 15 امنیتي پوستو حملې کړي چې تر دې دمه یو محلي پولیس او درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. تیموري وویل ډیری د حملې په چهارچینو ولسوالۍ کې شوي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه به رضوان مراد تر واوروي.
السلام علیکم. پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د تیر شپې د ډلیز بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست. وسلوالو چې په سپکو وسلو آر پی جی او لاسي بمونو سمبالول د کراچۍ هوایي ډګر د کارګو په برخه حمله وکړه. د پاکستان پوځوي بریټ کون کې لس کسانو چې یو شمېر د ازبکستان اتباو په دې بریټ کې 28 کسان وژل شوی دي. د حملې د څرنګوالي په اړه د رینجر امنیتي ځواکونو مشر جنرال رضوان اختر ویل
کسی بھی جہاز کو ایئرپورټ کې اوپر نقصان نه
پوهه دی. وی په هوایي ډګر کې کومې الوتکې ته زیان نه دی اوښتی. دا د بار وړلو په ترمینل کې شوې ده. تروریستانو د بار وړلو د چارو ودانۍ ته اور اچولی او تروریستان هم دغلته وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي افراد او د پاکستان د هوایي شرکت یا پی آی اے کارکوونکي شامل دي. تحریک طالبانو د ابریدې د خپل مشر حکیم الام محسود چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی د غچ اخستو په ترڅ کې ترسره کړ. د متحده ایالاتو ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتونو استازي نن په جنیوا کې له ایراني پلاوي سره مخامخ خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس ارقچی ویل په دې غونډه کې به د روپۍ ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله کاترین اشټن هم برخه ولري. واشنگټن ویلي د خپلو هغو مرکچیانو مهم غړي چې تیر کال له ایراني مقاماتو سره د خبرو په نتیجه کې ابتدایي موافقې ته سره ورسېدل بیرته راغونډوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جنیوا په دې خبرو کې د امریکا په پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ویلیم برنز، د سیاسي چارو معین وینډي شرمن او د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جاک سولوان شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر دې خبرو وروسته د روانې جون میاشت په 14 نیټه تهران او د نړۍ شپږ قوتونه په ویانا کې هم غونډه جوړه کړي. د ایران ولسمشر نن له ترکیې څخه مهمه کتنه کوي. که څه هم چې ایران او ترکیه د سوریې په مسأله کې د یو بل پر ضد دریځ لري، خو ایرانی مشر حسن روحانی هڅه کړې چې دوه اړخیزې اړیکې قوي کړي. روحانی د تهران په نړیوال هوایي ډګر خبریالانو ته ویل ترکیې سره په ټولو برخو کې همکاري اړینه ده. اسنا خبری آژانس د ایران د جمهور رئیس په حواله وایي د تهران او انقرې ترمنځ ټینګې دوه اړخیزې اړیکې د سیمې لپاره مهم دي. حسن روحانی به د خپل دورځنی سفر په ترڅ کې خپل ترکی سیال عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د انرژي، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکارۍ په باب خبرې وکړي. د اوکران ولسمشر وایي د هیواد په ختیس کې روانه جګړه باید د رواني اونۍ تر ختمه پورې پای ته ورسیږي. پیترو پروشنکو ویلي د دې لپاره دا د منلو وړ نه ده چې هر ورځ دې خلک وشل کیږي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د هر اوکراینی سلامتي خوندي وي، دا ضروری ده چې د هیواد پولې وساتل شي. د اوکراین په ختیس کې د روسیې پلاو بلتون غوښتونکو پر ضد چې یو شمېر دولتي ودانۍ لا په کنټرول کې دي، د اوکراین ځواکونو عملیات هم دوام لري. د عراق په شمال کې نن یو انسان وژن کې 14 لک تر لګه 14 کسان وشل. حمله د ویلارې په واسطه په توس خورماتو خار کې د پولیسو پر یوې پوستې وشوه. پولیسوایي په دې برید کې 50 تنه نور ژوبل دي. د فرانسې خبری آژانس د اوسیمه ایس چارواکي په حواله وایي چې د 14 له عمله چې د ولسمشر جلال طالبانی د ګون یو دفتر ته نږدې شوې ده، سیمې ته هم پراخ زیان رسېدلی دی. او د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه جمهوریت داغستان کې یو موټر بم چودنې دوه کسان وشل. دا لنه د روښانه چې بم له موټر سره نږدې ځای پرسه شوی که په موټر کې ایښودل شوی و. د غراس په چودنه کې د وشل شوو کسانو هویت هم نه دی ښکاره شوی. د داغستان پولیسو تر دې چودنې د مخه د دې جمهوریت په ختیځ کې یو بل بم کشف کړی و.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. بابا اوري چې ولسی جرګې نن به هم د پیسو د سپینولو یا تطهیر قانون تصویب نکړ. دا چې ولې جواب به په یو راپور کې واوري. پر انتخاباتو د څار ټولنې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د څه د باندې 900 مرکزونو د بند پاتې کېدو اعلان سخت اندېښمن کړي. نور موضوعات هم لرو، خو یو توده مسله د کراچۍ ښار پر نړیوال هوایي ډګر د تیرې شپې د وسلوالو برید دی. وابوري چې دا برید احتمالا چا کړی.
چکم امنیتی زواک دے رینجر دی ویل چی کم کسان چی وجل شوی دی اگوی تا چی دوی بوری نو دی دا رنگ ندا سخکاری لکا اوزبک چی بی لکا دوی چی خارجیان بی
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې په انتخاباتي کمپاینونو کې یو بل ته د سپکو سپورو او کنزلو په اړه له ځوانانو سره بحث لرو.
ټاکنی به تیرې سي، انتخابات په 15 کاله بعد بیا څوک راځي رسی جمهور کیږي، بیا به موږ کمپاینونه کوو. خو دا هر څه باید پر یو اصول او چوکاټ کې هغه ته مخته یوړ سي.
دا پروگرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله بیا هم د پیسو د سپینولو یا د تطهیر د مخنیوي قانون تصویب نه کړ. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر وایي چې په لوی لاس اداري هیئت نه غواړي د قانون تصویب شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې له انتخاباتو وروسته د راتلونکې دوشنبې په ورځ به ورباندې په عمومي غونډه کې رایې واخیستل شي. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، په دې اړه معلومات ورکړئ، د نننۍ غونډې د چې ولې ونه کولای شوای چې د پیسو د تطهیر یا سپینولو قانون تصویب نه کړي، مخکې خو یې ویلي وو چې نن ورځ یاده کړې وه چې په دې ورځ به تصویبیږي.
بلې تکل صاحب، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون باندې زیات تاوده بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیم اعلان وکړ چې د نصاب د نه پوره کېدو له امله به دا قانون راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ چې له انتخاباتو نه وروسته دي په غونډه کې ورباندې بحث وشي. عبدالروف ابراهیم وویل:
مکلای محترم، نصاب ما از اول جلسه تا به حال بازم کم شد. بیاین امروز نمیشه، فقط یک جلسه مشترک چیز را که ایجاد کردن، جلسه مشترک خدا بگیرن در هفته آینده بعد از انتخابات در روز دوشنبه که نصاب ما پوره شد، ما شما میریم به طرف رای گیریم.
تیر شنبه په ورځ باندې یاد قانون ولسی جرګې په خپل اجنډا کې نیولی و، خو په همغه ورځ هم د نصاب د نه پوره کېدو له امله دا قانون دوشنبه ورځ ته ځنډول شوی و چې رای ورباندې به رایګیری کیږي. ځینې وکیلانو، حاضر وکیلانو البته، په غیر حاضر وکیلانو باندې تور پورې کاوه چې دوی د جمهور ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې مصروف دي او دغه ملي مسلې ته چې مهم قانون د افغانستان لپاره دوی ورته توجه نه کوي. بلخوا په ولسی جرګه کې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار د ولسی جرګې په اداري هیئت باندې تور پورې کړل چې په لوی لاس نه غواړي دا قانون تصویب کړي. امیر خان یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اداري څه مطلب درلوده؟ خو دې قانون سره مطلبي برخورد ک د دې کوم شخصي غوښتنې په دې کې وي، یا شخصي ګټه په خطر کې وي، یا دا چې کوم بلک معاملې درلوده. زما په نظر باندې په دغه رقم باندې چې څوک مجلس ترکي او د ملت سره د افغانستان سره خیانت کوي، دا په خپل د په خیانت باندې استدلال کوي.
بلخوا د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته د امیر خان یار لګول شوی تورونه رات کړل. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبرې چې یار سپې باندې مونږ چې دا باید تصویب شوی وو نن یا شنبه پور است، ولی متاسفانه د نصاب د شتوال له کبله دا خبره پاتې شو. دا د احساسات تشویق نگانه دا خبر بیمه ویلی، خو مګر ری اکرا و اداری حیات اداری پلاوی ملامتیان نلری و مون دیکی کم شخصی عراض بکنیم.
بله تکل سب
دغه زیاته مننه. افغان صاحب، نن خو د جون نهمه نیټه ده، تاسو مفصل راپور درلود په دې اړه، خو له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې د جون 22مه به د افغانستان لپاره وروستی مهلت وي. تر هغې نیټې پورې یوازې 12 ورځې پاتې دي چې د افغانستان بانکونه احتمالا په تور لیست کې راشي. دا وکیلان په دې نه دي خبر، او که نه غواړي ځان خبر کړي یا نه غواړي، یعنی عام دی پکې که تصادفي ده.
دغه قانون تقریبا څو کاله وړاندې افغانستان ته رالیږل شوی و، او د وکیلانو تور پورې کاوه چې په لوی لاس حکومت دا قانون خپل میزور وکو کې ساتلی و، نه ورکاوه تر څو چې ولسی جرګې دغه تصویب کړي. او دوی دا هم ویل چې دغه قانون موږ ته درې مودې وخت راکړی دی، یعنی ایم ایف یا نړیوال بانک ته وخت راکړی چې دغه قانون باید تاسو تصویب شي. ځینو وکیلانو وغوښتل چې له ایم ایف نه دوی باید بیا هم یو موده تمدید وغواړي، او ځینو ویل چې نه، موږ ته نور موده نه شي راکولی. وکیلان په دې باندې ښه خبر دی چې د جون په 22مه نیټه که چیرې دا قانون تصویب نه شي، نو د افغانستان بانکونه په تور لیست کې شاملېږي، یعنې د 15 کلو لپاره هغه نړیواله راکړه ورکړه په بانکو کې چې ده هغه به ځنډول کیږي. وکیلان په دې باندې ښه خبر و، خو تورې پورې کوه په حکومت باندې چې دغه سمنګاري هغه دغه ګناه په حکومت کې ده، نو حکومت که موږ ته پخوا رالګلی وای موږ به دا قانون تصویب کړی وای. ولسی جرګې ویل چې دا قانون چې کوم وخت موږ ته راغلی ده، د قانون مراحل ته کېدونه وروسته موږ بیا هم ډېر زیاته بیړه کړې ده چې دا قانون تصویب شي. دوی بیا هم ویل چې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس امیر خان یار ویل چې موږ ته د ایم ایف لخوا ویل شوي دي که چیرې تاسې بیا هم یوازې ولسی جرګې دا قانون پاس کړي، موږ بیا هم حاضر یو چې د افغانستان د احتمالا که چیرې تور لیست ته ځي د بانکونه دغه به راوګرځول شي، بغیر له دې نه چې مشرانو جرګه دا هغه پاس کوي او بیا ولسمشر دا توشیح کوي. فقط که ولسی جرګه دا هم پاس کوي، نو موږ ته د منلو وال دي. دوی په دې باندې پیږي، خبر دي، خو دوی په حکومت تور پوری کوي چې حکومت کې په ځان باندې دا قانون را لګولی دا
اصلي خبره ده چې افغان صاحب هغه مرحله خو تیره شو چې حکومت دا قانون رښتیا ساتلی وو تر یو ډېره حده پورې یې وځنډاو مګر اوس هم ډېره موده کېږي چې له دوی سره پروت دی کله په یوه پلمه کله په بله پلمه یعنی مطلب زما دا دی چې لا وقوب خو یې خامخا دوی خبر وي دا په رښتیا مشکل په ولسي جرګه کې دی چې د ولسي جرګې په اداري پلاوي کې دی چې نشي کولای وکیلان په یوه ورځ د عمومي غونډې لپاره راټول کړي او که داسې کړی شته چې نه غواړي د قانون تصویب کړي
ولسی جرګې نن اداري پلاوی ویل چې د جوزا په درېمه نیټه دغه رسمن له مکتوب سره دا قانون ولسی جرګې ته راغلی ده دوی ویل چې کله دی راغی موږ په ډېر په هماغه وخت کې په اجنډا کې ونیو همدارنګه په کمیسیون کې ورباندې بحث وکړو نور معلومات نه کېږي خو بیا هم مالي او بودیجې کمیسیون چې کوم دغه کار ده او د قانون باندې ډېر زیات بحث کړي دوی په ولسی جرګې باندې تور پورې کاوه او ولسی جرګې دغه تور نه مني دا چې څه به د پردې تر شا وي دا به راتلونکي کې معلومه شي
ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان قدر منوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د ولسی جرګې د نننې غونډې له جریانې راپور راکو په نننې غونډه کې په پام کې و چې د پیسو د تطهیر یا سپینولو د قانون طرحه تصویب شي چې د کار ونه شو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اوس هم د انتخاباتو اړوند موضوعات په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ادارې وایي د رای ورکولو د څه باندې 900 مراکزو بندېدو دوی اندېښمن کړي دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي چارواکي باید له نورو لارو چارو کار واخلي چې د انتخاباتو په ورځ د بندو مراکزو شمیر راکم شي تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا کې امنیت چارواکو ویل چې د انتخاباتو په ورځ به د ناامنۍ له کبله د رای ورکولو 906 مرکزونه تړلې پاتې وي د موضوع تفصیل له کبله د ازادۍ رادیو د خبريال اسد الله الدین پر راپور کې واوري
د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکونې د څه باندې 900 مرکزونو بند پاتې کېدل به د انتخاباتو د عمومي والی اصل ته زیان ورسوي د دې موسسې مشر جنډات سپینغر وایي د انتخابات خپلواک کمیسون باید له نورو لارو چارو کار واخلي چې د ناامن سیمو خلک د رای ورکونې له حق څخه به برخې پات نه شي سپینغر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسون او امنیتي ادارې باید د بند مراکزو او د هغو سیمو د رای ورکونکو په اړه لسره غور وکړي
بند محلات تعداد زیاتیږي دا په دې معنا ده چې دغه عمومي والی اصل تاوان رسیږي او همداسې یو تعداد خلک محرومه کېدی شي د خپل حق ترای نه موږ امیدوار یو چې کمیسیون د انتخاباتو دې ته متبادل لاره پیدا کړي ځکه هغه خلک چې د رزق محرومیږي که ګاونډي ولسوالیو کې ورته زمينه زیاته شي چې هلته وشي کولای حضور پیدا کړي
د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت په شورا کې امنیتي چارواکو ویل چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکونې د نږدې شپږ زره مراکز له ډلې نه 908 د ناامنیو لکبله تړلې پاتې شي دوی وویل چې د ارزونې ټیمونه یې په ولایتونو کې څېړنه کوي او ممکن د دغو بندو مراکزو په شمیر کې کموالی راشي په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې د رای ورکونې د دومره شمیر مراکزو بندېدل به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه وایي
مونږ واوریدل چې د امنیتي ستونزو له کبله له 900 څخه زیات مرکزونه بند اعلان شوي دا د خلکو د ګډون لپاره لویه ستونزه ده دا د انتخاباتو په مشروعیت باندې منفي اغیزه کوي که هڅه وشي دوی کولی شي چې دا حساب په همکارۍ په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته زمینه برابر کړي
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو مراکزو د امنیت د خوندي کولو لپاره هڅه کوي او زیاته کړه چې ډیر ژر به د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه ورستای لیست د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري
دا ور هم اکثریت مراکز ته په امنیت نیول کیږي نو د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ډیر په جدي توګه باندې کار کوي موږ هدف هم دا دی تر څو مشارکت لوړ مشارکت شي او مراکز په ټول افغانستان کې خلاص ډیر زیات د اندېښنې وړ مسله نه ده نو هغه مراکز چې موږ د پاره د کمیسیون د خوا وایل سوی دی بس ورته امنیتی ځواکونه امنیت نیولی.
صدیقی وویل که چیرې د انتخاباتو په ورځ اړتیا وي له ایساف ځواکونو نه به هم په امنیتي برخه کې مرسته وغواړي. په لومړي پړاو انتخاباتو کې د رایې ورکونې د بندو مراکز شمیر شاوخوا 200 و، خو اوس دغه شمیر 906 ته پورته شوی دی. څېړونکي وایي د حمل د 14 انتخابات په سړه هوا کې وشول چې هغه مهال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم وو. د دوی په باور دا ځل د رای ورکونې د بندو مراکزو شمیر ځکه لوړ شوی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه هم د هوا په ګرمېدو سره زیات شوي دي.
له همدې انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او په دې سیمه کې میشتو عربانو د ولسمشرۍ له کاندید عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په دې اړه له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د یک شمې پورز له ګرمۍ وروسته په یوه جوړ شوې غونډه کې د بیسود ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او په دې ولسوالۍ کې میشتو عربانو د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې خپل ملاتړ له نومان ډاکټر عبدالله عبدالله څخه اعلان کړ. د بیسود ولسوالۍ د قومي مشرانو او په دې ولسوالۍ کې د میشتو عربانو په استازولۍ ملک نعمت په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د خپلو ولسونو سره له مشورو وروسته د پریکړې ته ورسېد چې په راتلونکو ټاکنو کې به د عبدالله عبدالله ملاتړ کوي.
هر قام مخبر منور ٹولو تاسو پشتوانه اعلان کړئ. د هغوی په جبه د هغوی په خوښه ستاسو طرفي او پشتوانه کوو، رایه تاسو ته ورکوو. که بریالی کېږئ که بېرته پاتې کېږئ خدای دې تعالی.
په ننګرهار کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین مسؤول ډاکټر محمد آصف قضیزاده خوښي ښکاره کړه چې یادو قومي مشرانو په دویم پړاو ټاکنو کې له دوی څخه ملاتړ وکړ او زیاته کړه په دې کسانو کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په لومړي پړاو کې د نورو ټیمونو څخه ملاتړ کړی وو.
اکثره مونږ پېژنو، دلته مونږ سره وخت شوی دی، په تېرو کې مونږ سره ولاړ وو. په دې غونډه کې صرف یو څو چیرې دي چې هغه تیر ځل کې یاد استاد صاحب سره وو چې اوس هغوی نشته، یاد ډاکټر صاحب زلمی رسول سره وو چې هغوی هم اوس دې ټیم سره ملاتړ اعلان کړی. یو دوه درې چیرې داسې دي چې هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره مخکې اوس دې ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی.
ټاکل شوې ده چې د رواني جوزا میاشتې په 23 نیټه د ولسمشریزو ټاکنو ته د دوو مخکښو نماندانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزي ترمنځ ټاکنې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به تاسو د کراچۍ ښار پر نړیوال هوایي ډګر د حملې له جزئیاتو خبر کو. خو له هغه مخکې، په غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. د یو بل خبر له مخې، په غزنی کې پر طالب وسلوالو د هغو خپل ماین چاودلی چې مرګ ژوبله یې اړولې. سید شاه سقیم راپور راکوي.
د میدان وردګو چارواکي وایي د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي دي چې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي دي. دغه عملیات تیره شپه د میدان وردګو په چک او جلریز ولسوالیو کې شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په دغو عملیاتو کې هوایي ځواک هم برخه اخیسته او د جلریز په زیوالات سیمه کې په یوه هوایي برید کې 8 تنه وژل دي. دی وایي په وژلو شویو کسانو کې 3 تنه پاکستانی وزیر او دوی د طالبانو سیمایز قومندانان دي.
د هوایی برید پترس کې و وسلوال طالبان ووجل شول چې په وجل شو کې 3 وزیرستانیان او 2 قومندانان د طالبانو شامل دي. دغه هوایی برید پترس کې د وسلوال مخالفینو یو زیات شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه تللې دي. امنیتي ځواکونو د چک ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې هم تیر شپه عملیات ترسره کړل چې پترس کې 4 شکمن کسان نیول شوي چې د محل ترې پوښتنې روانې دي.
خوګیاڼی وایي په دغه عملیاتو کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی. هلته بیا د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د طالب وسلوالو پر ضد ملي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي په عملیاتو کې د وسلوالو وسلې نیول شوې او مرګ ژوبله هم ورته اوښتی ده، خو کره شمېره یې نه ده ورته معلومه. د ده په خبره، تېره شپه د همدې ولسوالۍ په ابراهیم خیلو سیمه کې وسلوالو د پولیسو یوې پوستې ته ماین ځای پر ځای کاوه چې خپل ماین ورباندې او دیدلی او درې تنه یې وژلې دي.
دوی له ځانه سره یو مین راوړی و چې هغه مین ورته کېدي او بیا یو غبات په پوسته باندې شدید حمله هم وکړي، خو هغه مین په دوی باندې ور پټاو سوی ده. د خپل مین د پټاو په نتیجه کې 3 نفره مړه شوي دي او 2 نفره یې زخمیان دي.
تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ولسمشر حامد کرزی د کراچۍ پر هوایي ډګر د تیرې شپې برید غندلی. تیره شپه د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یوې وسله والې ډلې حمله وکړه چې څه کم چې یو زیات شمیر کسان په دې حمله کې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. فرشته جلالزی چې په سټوډیو کې راسره ده په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان حکومت په کراچۍ ښار کې پر جنا نړیوال هوایي ډګر د تیر شپې حمله غندلې ده. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزی په بلوچستان کې هم پر شیعه زیارت کوونکو پرونی حمله په شدت غندي او خوابدې دي. د افغانستان حکومت ویلي چې پر جنا نړیوال هوایي ډګر حملې یو اربیا هم څرګند کړ چې په سیمه کې بیا امنیتي زیاته شوې ده او باید د دغه مسلې درک رامنځته شوی وي چې له افراطیت او تشدد څخه د وی وسیله په توګه کار اخیستل د هیڅ لور لپاره ګټنه رسوي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وای د افغانستان خلک له ډیرو کلونو راهیسې د دغه تشدد قربانیان دي او ډیر رنځیدلي دي او یو اربیا پر پاکستان ژغ کوي چې د داسې کرغړنی پدیدې د لمنځوړلو لپاره چې نن یې د پاکستان خلک هم قرباني شوي دي صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان په لوی شار کراچی کې د امنیتي ځواکونو یو مشر تورن جنرال رضوان اختر ویلي چې په جنا نړیوال هوایی ډګر باندې حمله کوونکي ټول وژل شوي دي. د وویل چې په دغه نړیوال هوایی ډګر کې د حمله پر مهال الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی.
کسی بھی جہاز کو ایئرپورٹ کے اوپر نقصان نہیں پہنچ سکا.
د وای په هوایي ډګر کې هیڅ الوتکه نه ده تخریب شوې. حمله د کارګو مالونو پر ترمینل سوی او ترورستانو د کارګو ودانۍ ته ورچولې وو او هلته ووژل سول. د جنرال رضوان اختر په وینا حمله کوونکي لسنه وو چې په دوو پنځه کسیزو ډلو باندې وشل شوی وو او د دوو مختلفو لارو څخه حمله کړې وه. د حمله پر مهال د اماراتو د نړیوال شرکت یو الوتکه رپورټونه وایي چې پرواز تیار و او کله چې حمله پیل شو د پرواز څخه منس و. نو جنرال ردوی وایي چې د اماراتو د دغه هوایی شرکت په الوتکه کې د سپرو مسافرینو رواني حالت ډیر خراب و. په کراچۍ کې له پرونی حمله سره څو ساعته مخکې د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې څلورو انتحاري حمله کوونکو درویشتنه هغه شیګان چې ایران ته د زیارت لپاره تللي او تازه راستنه شوي وو هم ووژل. دا نه ده څرګنده شوي چې په کراچۍ او بلوچستان کې د نوی حملو ترمنځ څه ارتباط وکنه.
مننه فرشته جلال زئی. قدر منوریدونکو په کراچۍ کې پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالې حمله جزئیات مو اوریدل. د دې حمله مسولیت د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان اخیستای. د ازادۍ رادیو خبريال چې په کراچۍ کې دی وایي حمله تیر شپه تقریبا 11 بجې پیل شو او د پاکستان پر وخت د سهار تر 8 بجو پورې د ډزو اوازونه اوریدل کېدل. بیا هم فرشته جلال زئی لخاغلی ظفر کریمی سره د روان حالت په اړه خبرې کړي.
زما در اتګه پورې د کراچۍ کم کارګو کمپلیکس چې ده باغینه د ډیر ډیر لوګي خطر هل تصور لګیدل او وروجون کې گاډي چې دی هغه هم او ورتل د غشان امبولانسونه چې دی پولیس چارواکي چې دی هغه درسنه یو کم نمائندگان چې دی هغه دنن ډیر نه پریری او یو خاص حد ورته ټاکلې ده دنن چې دی کم اپریشن چې دی هغه چې وز تاسو سر خبر کوم د دې وخت پورې هم چې دی روان دي ځکه چې دغه تکم ور لګیدل هغه د وسه پورې مرشه ونه ده. د ډز وزن په اخري ځل باندې د سار پات نیمه بجې باندې چې دی هغه مخه ترغلي دی غینو روستو به ډز چې دی هغه ودریدل دي. خو کوم امبولانسونه چې دی هغه وسم هسپتال ته دي د کراچۍ د جنا د هسپتال مشر ډاکټر سیمی جماری سره زما خبرې وشوې. هغه وایي چې تر دې دمه 19 مړی چې دی هغه دغه هسپتال ته وړل شوی دی. دوی شپې کې زخمي نوم دي او دغه کم مړی چې وروړل شوی دی نو په دې کې د پاکستان د امنیتی ادارو سرتیری دي، د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی ای ای دا غي ځنې کسان دي پکې او د پاکستان د هوایي چلن کوم اداره چې دا سیول ایویشن دغه ځنې کسان هم په دغه مړو او جوبلو کې دي.
ټوچر باندې هغه کسان چې په کراچۍ کې دي خبريالان غوي وايي چې کراچۍ ښار ته نړیوال او کورنی پروازونه بند دي.
هغه پروازونه چې د کراچۍ نړیوال هوایي اډه باندې کوزیدل نو هغه دلته د سند صوبې په نوابشاه کم ایئرپورټ چې دی کم هوایي میدان چې دی هغه ته ډایورټ شوې دي هغه الته کوزیږي. د دې ځنې چې کم پروازونه کېدل نو هغه اوس نکېږي او کم چې کوزیدل هغه نوابشاه کې کېږي. د پاکستان د نړیوال کم هوایي شرکت چې دی پی ای دغه د ویان شو هغه وی چې نن تقریبا 4 بجې به د کراچۍ کم هوایي ډګر چې دی د پرانیزي.
کریمی صاحب دلته بیا ویل سوي چې په د حمله کې ازبکانو لاس درلود. ازبک وسلوالو او د چچنیا کسانمو په دې باره کې تاسو ته معلومات رسیدلی؟
کراچی کی چکم امنیتی زواک دے رینجر داغی مشر میجر جنرل رضوان اختر نن سار دل تخبری ونڈا وکڑا پا کراچی کی او اغی ویل چی دوی خووس پا دیار با انسانی شو ویلے خو کم کسان چی وجل شوی دی اغوی تا چی دوی بوری نو دای دا رنگ ندا سخکاری لکا ازبک چی وی لکا دوی چی خارجیان وی او دا دوی سر چکم وصله و اغوام دی سر کلشن کو پونو پا دی حق لما انتروسا کم چارواگی چی دی اغی دا دین علاوه نور زیاد سن دی ویلے اغوی چی زمانگ دا صرف شک دی چی دا کسان بحرانیان دی و پتیر بیا دا ازبک دی نو دا دی خو با پلتنی کی گی زکا چی کم مڑی چی دی دا کم وصلوال چی وجل شوی دی اغلا تروسا پور اسپتال دا ام ندی راولل شوی دا غا دنن پا غزی کی دی پا کم زید تا چی تروسا پور دا خبریالان و تللم نا ممکنه دی و دا غزی مکمل دا پاکستان دا امنیتی زواکونو پا حصار که دی دا غزی
په کراچۍ ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال ظفر کریمي و چې د تېرې شپې حملې په اړه معلومات راکول. د وخت ماسپښین 2:30 دی. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د جمهوري ریاست د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر او شیعه زیارت کوونکو پرونی حملې وغندلې. افغان حکومت پر پاکستان غږ کړی چې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره صادقانه همکاري وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې چې امریکا به د اړتیا په وخت کې د پاکستان د راکټي حملو د بندېدو لپاره پوځي اقدام وکړي رد کړي. د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسي جرګې د نصاب د نه بشپړېدو له امله یو سل بیا له تصویب پاتې شو. پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د تېرې شپې د ډلیز بریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د متحده ایالاتو ډیپلوماټان او د ملګرو ملتونو استازي نن په جنیوا کې له ایراني پلاوی سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې کوي. او د عراق په شمال کې نن یو ځان وشن کې 14 لک تر لګ 14 کسان وشل.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د کرنې د پراختیا بانک بیرته فعال سي. د دغه وزارت د ولایتونو د چارو د همغږي رئیس ضیا احمد عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل دغه بانک په پربزګرو سربیره هغو شرکتونو او پروژو ته پیسې په پور ورکړي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي.
زیرې ادا ده چې بانک بیرته تصویب سي، منظور سي، بانک به خپل فعالیت کوي او خپل جایدادونه به لري او کوم جایدادونه چې له لاسه تللي وو هغه پیسې دوی په حساب راجمع کړي. دوه درې میاشتې بعد دغه بانک خپل فعالیتونه شروع کړي. د خلکو استخدام روان ده، د مسلکي کادرونو لټونه او تجریان لري.
ښاغلی عبدالرحیم زی ویل کس هم دوی بزګرو ته د کرنې د پراختیا په نوم د یو صندوق لالارې چې د امریکا د 100 میلیونو ډالرو په مرسته جوړ شوی پور ورکوي، خو بیا هم بزګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرنې د پراختیا بانک شاوخوا اوه کاله وړاندې له دې امله وتړل سو چې د خصوصي سکتور په موجودیت کې د دغه بانک شتون ته اړتیا نه لیدل کېده. د کابل ښاروالي وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو د اعلانونو له لارې 6 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي دي. د ښاروالۍ د کلتوري چارو مشرې میرمن راهلي کوهستاني ازادي راډیو ته ویل دغه پیسې د پوسترونو او بیل بورډونو د مالیو له لارې لاسته راغلي دي. میرمن کوهستاني وایي اوسمهال په کابل ښار کې د جمهوري ریاست د دواړو نوماندانو 800 پوسترونه جوړول سوي چې له هر متره په کال کې 3000 افغانۍ مالیه اخیستل کېږي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي اوړه 1440 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجی 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 550 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 80 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شپږنوي پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 590 افغانۍ.
دا ازادي راډیو دا او د هم د ځوان فکر اونیس پروګرام.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ځینی پلویان په ټولنیزو رسنیو کې یو د بل سپکاوی کوي. د ځوان فکر په دې پروګرام کې د کندهار د څو تنو ځوانانو سره په دې اړه خبرې کوو چې انتخاباتي مبارزه باید څنګه وسی. میلمانو مو نثار احمد صالح، داود شاه زمری او سرینا فیضی دي. تاسو ټول ته په شرح اخلاص زمری صاحب، ولې د ځینو کاندیدانو پلویان په ټولنیزو رسنیو کې یو د بل سپکاوی کوي؟
اصلا زما فکر باندې هغه څوک چې د ټولنیز رسنی د فیسبوک یا د نورو انټرنیټي سایټوس خو یا د جن نورو انټرنیټي پارس خو استفاده کوي، فکر کوم چې تر ډیره بریده به هغه علمي او هغه ټولنیز فکر زما فکر کمزوري وي، تر څو د دې پر ځای چې دوی مثبت کار ځینې واخلي منفي استفاده یې ځینې کړې ده. او زما په نظر باندې دا یو ډیر لوی مشکل دی چې اوس موږ په خپله ټولنه کې وینو چې یوازې توهین نه، ځینې ځوان قشرونه او ځینې ځوان حرکات او زموږ په مجموع کې زموږ نوی نسل خدای مکړه بیلاری کېږي او زموږ ټولنیز ژوند ته ډېر غټ صدمه رسېږي. ټاکنې به تېرې سي، موږ د خدای احسان دي د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ نوي نهادونه دلته لګوو او د هغه نهادو په درشل کې دا دي موږ وینو چې تقریبا دوه مدریم ځل زموږ انتخابات مخته ځي. نو انتخابات په 15 کاله بعد بیا څوک راځي رسېږي مور کېږي، بیا به موږ کمپاینونه کوو، موږ به فیسبوک ته لارې خپلو خلکو ته پیغامونه وړاندې کوو. خو دغه هر څه باید پر یو اصول و چوکاټ کې او هغه ټولنیز رسالت چې موږ ته د یو انسان او د یو بشر په صفت راکول سوی دغه دغو ټولو مسایلو په نظر کې نیولو باید مخته یوړ سي. نو فکر کوم د علم او د پوهې نشتوالی دی چې خلک د رسنیو څخه د مثبت پر ځای منفي استفاده کوي.
ټولنیزو رسنیو ته باسواده طبقه لاسرسی لري، بیا څنګه دا تاسې وایاست دا بې تعلیمه کسان دي؟
خبره داسې ده چې سیوادار خلک رښتیا هم سیوادار خلک دي، خو هلته ټاسک هلته وظیفه او هلته هغه په اصطلاح هدف چې ورته ټاکل کېږي د هغوی فکري حدود یو سره کمزوري دي. د مثال په توګه یو سړی که داسې فکر کوي چې نن په ښار کې 1500 پوسټرونه د یو کاندید په ګټه جوړول شوي دي او زما تقریبا د 1500 په مقایسه کې 100 پوسټرونه ځایږي، نو زه باید کوشش وکړم چې د فیسبوک د لارې سره کمپاین وکړم او خلکو ته دا ووایم چې موږ دومره ځان فعال ښودلی دي، دومره فعال یي. اصلا دغه کمزوري ده، دغه بیا هم هغه خپل د کاندید کمزوري تثبیتوي او هغه خپل د کاندید په د مثبت فعالیت په څنګ کې منفي فعالیت ښیي. زما فکر باندې هر څوک چې د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو وشاته ناست دی، هغوی چې توهین کوي دغه د الفاظ او کلمات د بې سوادۍ او د بې علمۍ دلالت دی، هغوی روښانه ثبوت دی. زه فکر نه کوم چې یو تعلیم یافته سړی دی د چا توهین وکړي، یو تعلیم یافته سړی د چا خدای مکړه بد الفاظ استعمال کړي، خو دا د ده فعالیتونه په خپل په لوی لاس د دې سرګندوي کوي چې دی بې علمه دی. یعنی که بې علمه نه سي نو ولې خلکو ته وایي چې خدای مکړه توهین کوي یا بد الفاظ استعمالوي او یا از هان مخشوشه په اینیار که یا زموج نوی نسل و زموج جوانان خدای مکره بل طرف تا بل جهت تا سو که داغه پخپل در غط مشکل دیزه. فکر نکوم چی بیا دی زموج طولنه دا دی منفی پا دی دوست خب پدیر اصان خلاصی
سالی صاحب داغه دول انتخاباتی مبارزی چی پا آغی که سپکاوی موجود بی چه پایلی درلو دارست؟
ډېر تشکر. لکه څنګه چې موږ د ولسواکۍ خبره کوو چې په افغانستان کې د نوي نسل لپاره یوه نوې پدیده او نوې موضوع ده، په دغه برخه کې دغه انتخاباتي کمپاینونه هم د دغه ولسواکۍ یوه زیږنده ده. کله چې موږ د دیموکراسۍ خبره کوو په هغه کې د بیان ازادي انتخابات هغه تر ټولو اساسي رول لري. په انتخاباتو کې بیا کمپاین هغه څه دي چې یو نوماند کولی شي دغه په توسط باندې ځان بریالی کړي. په دغه برخه کې موږ نوی یو، مثلا کله چې موږ په اول پړاو کې انتخابات ترلودل په هغه وخت کې دغه خواله رسنۍ خاص تر فیسبوک ډېر ځوانانو سره عادت او بلد نه و، ځکه نو بیا دغه کارونه ډېر نه کېدل. د دغه خواله رسنۍ تر څنګ چې په سوو ګټې لري ځینې منفي تاثیرات هم پر ټولنه باندې لري. متاسفانه چې د دنیا د خوا هر ابتکار سوی دی دنیاوالو مثبته ګټه ځنې اخیستم، ګر افغانانو په منفي ډول باندې هغه استعمال کړی دی. مخکې د تعلیم یافته قشر خبره وسوله، یو شی ته تاسو باید متوجه اوسېږو چې افغانستان د روشن فکره یک مجموع کې د تعلیم یافته خلکو د خوا څخه وړاندې سوی دی. یعنی هغه سوژه د دې خلکو د خوا څخه ورکول سوی ده. که تاسو د افغانستان د ورانوي اساسي خلک ووینئ، هغه څوک انجینر دی، څوک پروفیسر دی، څوک څه دی او څوک څه دی، یعنی تعلیم یافته
کسان دي اته د لیسانس تر کچ پرې ګورز د کړی کړی په دغه برخه کې چې نن سبا موږ تاسو انتخاباتي مبارزي وینو په پاول سر کې بزدا یادونه وکم چې خپل د هغه ستادانو نو مندان د خواڅخه د توهین لار عوارس ول چې خپل کاندیدان دي دغه تر څنګ د دی ویاندویان یا د دوی اساس چې کله رسنی تر ازي تاسو ټول شهیدان یست چې ډیر بد رادیو بل تر وای اته زه باور لرم چې دغه کاندیدانو اکثره ویاندویان د افغانستان اساسي قانون دی خدای مخ څخه دی وستل تاسو په دنجدي کې ویل دل چې خپل د ولسمشری او مخکش کاندید دغه یو مرستيال پر سټیج باندې دریږي او بل کاندید تشکنځل کوي رو دقاق به خور توای نو کله چې یو کاندید دا خبره کوي نو دا هم لا تړي بنو تڅه توقو ځنی لري هغه چې زما مشر ګوره دا خبره کوي دا ډیر شکر دی نو هغه روان دي به شکنځل کوي دا بل کاندید ملاتړ د ګور شکنځل کوي په دغه برخه کې چې کله د انتخاباتو پایلې اعلان شولې ځین کاندیدانو اته ټول کاندیدانو یو یو سیاسي اخلاق ګور تر ټول لاندې کړل چې خپل سر باندې مثلا خپل ځان ته یو معیار ټاکي چې ما دغه نه فیصله راي ګوره غټلې په داسې حال کې چې موږ دنیا ته وشرمو نو دنیاوالي ول چې خلکو تاسو په انتخاباتو باندې ملندي وای دا غیلار نه ده کله چې موږ د انتخاباتو د شکایت د خپلوا کمیسون خبره کوو دا حق به بل څوک نه لري چې خپل سر باندې ګوره خپل راته حدود وټاکي چې ما دغه نه راي وړي زوایم چې د ځوانانو لپاره اول لار همدغه نو مندانو خلاص کړل دا تر څنګ د دوی بي سواده بیات کنه دوی بي سواده ویاندویان او دوی حق استاز جدي به کل رسنی تاسو ول یو بل ته بشکنزل سره کوله سو چې دا شکنزل وګ دا سپکی سپورې دا به درات او پوتشات کې دا د فیسنه غلط غلط تصویرونه جوړول د آینده نسل لپاره ډیره بده بده کې زیل لري مشت تسول در چې مثلا یو 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 اړخ براولار سو د لوی احمد شاه بابا په تصویرونه ګورم لاندې وایو ته دا تاوان چاته رسیدې تاوان یې هم ته نوې تشر تر رسیدې موږ په منځ کې ګور سره خو راځي چې ودی منی فضا سره ورکو سیاسي رقابت په سره کو مګر سیاسي اخلاق به ټول سره لاندې کو
سرینا پیزي تاسو هم ټولنیز رسمي په خاص ډول فیسبوک استعمالوي تاسو هم د جنو ځوانانو تبصرې کتري دي چې د نورو کاندیدانو د پلویانو سپکاوي په شکل سوي
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د فیسبوک د لارې البته موږ په خپل په کوم هغه کمپاین چې موږ ساتره سوي یاد څو وخت تیر سو هغه د دې شان سره موږ ډېر زیات مخامخ شوي په بیلابیل نامو سره فیسبوک جوړول او هغه په بیلابیلو عکسونو اخیستل او د هغه صحیح عکس په ډېر منفي طریقه سره په فوټوشاپ یا د ډیزاینینګ د لارې یې هغه ترتیبول او هغه فیسبوک ته وړاندې کول زه فکر کوم چې دا یو ډېر غلط او ډیر غلط کار دی باید دا کار تر سره نشي ځکه چې موږ خپل کچې یو ډول توهین وکړو هیڅوک موږ مقابل کې ودارې زموږ عزت نه کوي کچې ځکه چې دا یوازې یو پروسس دی یو تر دوی میاشتې درې میاشتې الا تر شپږ میاشتې پر دا دوام لري دا هغه نو وروسته دا پروسس خلاصېږي وروسته به موږ هغه خپل افغانان یو په یو نوم سره یادېږو به سره کښینو واځي خبر د تبلیغ خبر چې شاید کچې موږ داسې اسلام علیکم بل مقابل کې کړی شاید موږ یو بل سره صرف نظر وکړ چې موږ ځکه سره وینو شاید یو بل سره کوشش وکړو شاید موږ ونه وینې هغه څه خلاغه د سجر ووځو نو زما پر سره فیسبوک استعمالول ډیر مثبت اغیزې لري موږ په ټولنه کې موږ کو سره ته یو نوې د ځوانانو ډیر زړه پورته سی او په کاندیدانو کې ډیر زړه ځانانو موږ کول چې د هغه ملاتړ اعلان کو موږ کول چې د هغه په اړه یو ډیر مثبت دی په ټولنه پر تاسو سره موږ یو شی پخښ کو موږ کول چې د هغه بیل بیل کوم هغه دی تیر کارنامې چې دی کړی دی هغه په اړه شپ مثبت ریپورت کو هغه نشه تر څو متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې زیاتره خلک د فیسبوک د نامه څخه ډیر زیاته سو استفاده کوي او هغه ډیر په منفي اړخ ار خو یا په کې کار نه اخلي دی او د هر نومان باندې جلا جلا پرپاګن کړی دی او د هغه تصویرونه په بیل بیل ډول سره پخښ کړی و
ان تاسو خپل ټولنیز رسنۍ په خاص ډول فیسبوک د انتخاباتي مبارزې لپاره څنګه مهم بولی
انتخاباتي مبارزې لپاره ټولنیز رسنۍ ډېر ښه ده ځکه چې په ملیونو خلک یعنی په زراو زراو خلک یواز ما سره تقریبا شت په زراو خلک ما سره اډوي حتی ما سره دوستان ملګری وي کچې زه یو کله کمپاین وکم او زما په دا کمپاین کې هغه زما ملاتړي وي کې واضح خبر ده چې یعنی د یو سایت د لارې زر نفر پیدا کولای سم هغه زه شاید په پروګرام چې یو پروګرام جوړ کوم شاید راځه نسته اما د هغه د لارې کورس په ډېر اسانۍ سره خبر شته
زمری سه تاسو د ټولنیز رسنۍ څونه مهمه بولې د انتخاباتي مبارزه کې
ډېری مهمه دي د پرمختللې نړۍ او د پیسلاد د مترقي او د متمدنې نړۍ سیمبولونه دي انټرنیټ او فیسبوک دي چې په جهان کې ستر دیموکرات نظامونه راچپاکل انټرنیټ او پیسلاد رسنۍ دي چې پر یو تصویر باندې پر یو پوسټ باندې پزرهاو انسانانو خپل سرونه قربان کړو باندې خو لکه مخکې چې ګران سالی صاحب فرمایل چې خلق د رسنۍ څخه مثبت ګټه پورته کوي زموږ بیا د بی علمي او د ناپوهي کچه چې موږ خپل د جامع او د غستر پدیدې او د غستر شایسته د غستر ارزښت قدر نسو کولای او شی نسو منظمولای او منسجم کولای د سی استفاده وکړو زه بل مثال درکوم چې څومره موثر دي تاسو ګوري په کندهار کې موږ تقریبا ریاستونه لرو تقریبا ولس شپاړه سیاست دي چې په مختلفو کې دوه درې مدیریت دي په مختلفو ارسو کې کار کوي او مسایل مختلفي مګر دوغې د کوارډینیشن او دوغې د د انسجام لپاره اوغوی د کوم لارو چارو څخه کار اخلي یا ټلیفونونه کوي یا بل کوي یا خلک په حتی زه خپل داسې معلومات لرم چې په ځینو موارد کې د ملل متحد ځینې ایجنسیان دي چې اوغوی د رادیوګان او د مخابرو د لارې خلک سره خبري حال دا که چیرې موږ یو انټرنیټي قوي یو انسجام او یو ډیسپلین ولرو کېدای شي چې موږ ژر تر ژره خپل تر خپله یو نظم او ډیسپلین او ژر تر ژره مشکلاتو ته او تکالیفو ته د حل لار پیدا کړو او لاسرسی ورته پیدا کو خدا متاسفانه ته نه کیږي خلک دې فکر کوي چې انټرنیټ یا فیسبوک دا معنی لري چې زه د احمد عکس په فوټوشاپ کې جوړ کړم پر هغه باندې بیا د ویډیو ډیر ما پیدا یو ان سر کشېږم او بیا لاندې ورته نوم نوښته کوم دلته د انسان کرامت تر پښو لاندې کیږي انسان تقدس تر پښو لاندې کیږي هر سړی چې دی هر څوک چې دی دا کار باید ونی کی کوي بیان زما خوښتنه او خوښي د افغانستان د مخابرات او د وزارت څخه دا دی چې کچیر امکان ولري چې زموږ هر رسنی باید تر خپل نظارت او تر خپل چتر لاندې راولي او پڅان کې کوشش لدی او کې چې خلک ودی ته واڅوي چې زموږ په ټولنه کې د منفی پر ځای باندې مثبت باید مختول ارسي پدې چې موږ تقریبا 90% زموږ خلک به علم دي دا اوس تاسو فکر وکړي چې حتی پر فیسبوک باندې مړي وسول پر فیسبوک باندې خلک سره خوابدي دي پر فیسبوک باندې خلک یو بل کور ته سره ځي دوستان یو اعتماد په فیسبوک کې دي وي دي واغه سي وي دي سالي صاحب ځوانان په څه ډول کولای شي چې د خپل خوشي کاندید کمپاین وکړي ایا یوازې په دې برخه کې ټول نيزي رسنی استعمالیدلی شي یا نور لاري هم
تاسو د سوال څخه مخکې ولنه تفسیره یعنی موږ چې کله د تعلیم خبره کوو دغه ترڅنګ تربیه ورسره یادو یعنی تعلیم او تربیه په دغه برخه کې چې څوک څومره تعلیم یافته او سیږي چې تربیه یې قوی نه کورنۍ اخلاق ون لري یعنی په هیڅ صورت هغه ته موږ یو کامل انسان نه سوې اسلام مبارک وايي چې هر هغه څوک چې ښه اخلاق ولري هغه مال تر ټولو نږدې او دغه مراحل چې موږ وایو چې په انتخاباتي مبارزو کې تو هین کی جی یو بل تاسو پکې سپوري وین کی جی چونکه موږ درې منه لې هی وایو موږ کله او دوامو اول ته ځان سره رسو دغه مرحله غنور هیوادونو تیر کړی دا کار په غنور هیوادونو کې تکلب او سپکاوی او جنگونو دا کار په هر هیواد کې سوي د درڅو خپل وړ پورته ځان رسول دي خدای مې ربانه دي خو موږ یعنی اورات تر بلی په شکې دوه باندې یو بل خبر است سوال تر ازم چې د افغانستان د اساسي قانون او ولسواکۍ پرانای کې هر څوک ولې چې ملاتړ وکي او د یو آزاد انسان په صفت یو چا د پر کمپاین وکي یو چا ته رائے ورکړي د انتخاباتو اصول دي خو د کمپاین لاره دا چې ته به د خپل کاندید شوالي بیان کړي کته د چا ملاتړ کړی چې هغه یو قوي او اساسي برنامه د وطن په ګټه باندې ولري خو په هغه باندې بحث وکړه هغه تر خلکو پورې ورسوه که په فیسبوک کې که په بانډار کې که په خپل کورنۍ کې که په ټلویزیون کې په هغه باندې بحث وکړه خپل کاندید شوالې بیان کړه خلق دا میسج ورسوه چې زما کاندید چې ما د ملاتړ اعلان کړی دی د وطن په دغه برخه کې ګوره هغه ګټور دی د دې پرځ چې د بل کاندید کاوي وکي هغه ستاسو هم وطن دی لکه ما سیرنا وویل چې انتخابات د جزات لرويشتمه ګور کیږي یعنی په دې مېشت کې به ټولې پایلې ګورې اعلان شي ارته به ګورې څوک ورسیږي مګر په دې کوم بار کې زه سیرنا و انداز مری صاحب هم دا ګور مرتا سره پاتېږو اگر اوس مهاله ژوند چې ګورم چې تاسو لرغه په نظر کې ونیول سي کاکا ډاکټر صاحب اشرف خان دي کاکا ډاکټر صاحب عبدالله دي دا هر څوک خپل کار کوي دي زه ته ګور د دې سره پاتې جو د یو ملي احساس ته مخه به ما د یو چا ملاتړ کړی ته د بچا ملاتړ کړی دا نو په دې معنی نه چې دا په خاطر باندې ګورم ما خو ابادي کړ یو داسې چې ستا کاندید ګورم هغه مثبت پېټ نه ولري بیا ته مجبور یې ګورې چې د بل کاندید سپکاوي ته ګورم ملا وتړې، یا یې سر نیسته کې د بل چا سر ګوره پکې دی پټ شاسه ګوره سو استفاده وکې، یا ګوره نور نور ښکنځل وکې. زما دپاره اساسي خبره دا ده چې که غواړي چې ځوانان مبارزه وکړي، که غواړي ځوانان چې د خپل کاندید دپاره کمپین وکړي، د هغه ښېګڼې دې بیان کړي چې عوام استفاده ځینې وکړي. زه باور لرم چې د درنوي کال انتخاباتو یوه اساسي ګټه د افغانستان دپاره دا وه چې د ځینو کاندیدانو مناظرو خلک راویښ کړل، خلکو ته یې ملي روحیات ورکړل، خلک یې په دې باندې پوه کړل چې اقتصاد څه دی، خلک یې په دې باندې پوه کړل چې قانون څه دی. یعنی اوس هم په ځینو ولسوالیو کې خلک دا فکر کوي چې قانون د اسلام سره په ټکر کې، دوی دا فکر لري ځکه هغه بیچارهګان پر حق دي د موضوع د تشریسته نه ده. چا ورته ویل چې قانون څه دی، چا د قانون ګټګرو ته بیان کړی دی، هیڅ نه دی ته بیان کړی. په دغه مناظرو په دغه مباحثو کې همدغه محترم کاندیدانو چې ګوره د قانون پاره ګوره بس نو کړل، د میلیارډ شتون تعریف یې ګوره خلکو ته وکړي، د اقتصاد ګټي ورته بیان کړل، دا یې ورته ویل چې اصلي غیرت څه دی. اصلي غیرت ورته تعریف کړي چې کچیر ستا پر سرخان باندې ستا د غنمو ډوډۍ پرته یو تا تر ټولو ښه غیرت دی. دا ګور ورته ویل نو د ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې دوی د خپل کاندید شوالي بیان کړي، د نور د کاندیدانو سپکاوی دې نه کوي، ملاتړ دې وکړي، د هر چا ملاتړ چې کوي، سیاست دې وکړي، په فرهنګ کې دې برخه واخلي، لیکنې دې وکړي، خو په لیکوالۍ کې دې خپل اخلاق مراد کړي، په سیاست کې خپل اخلاق مراد کړي. بیا هم ټینګار پر دې باندې ځکه ډېر کوم چې زه ډېر ګیله منم چې د همدغو کاندیدانو د ویاندویانو د دې د ځینو لوړ پوړو ملاتړو په کابل کې اوسېږي، د کابل د عینکو څخه ګور دي د افغانستان نو ویلاتو نو فل نو فلیت ګوره ګوري د همدغ کسانو د خاص خډیر توهین ګوره سوي دي. همدغ کسان د ګوره په کلوزران کې ناس یو بل ته ګوره سپیک سپوري سره وای، دوی دا فکر نه کوي چې د انتخابات په ختم سي موږ ولې د څو ډالر په بدل کې خپل وجدان ګوره او په رولي خپل وجدان ګوره خرج کو. بیا هم د ځوانانو سمې هیله ده چې له تعقل څخه کار واخلي، په احساساتو باندې وطن نه جوړیږي. هغه هیوادونه چې احساسات په کار باندې چولی دي هغه ورته ویل دي خو له تعقل څخه کار اخستل دي تدریجا په خپل منزل مقصد ته رسیدل.
زمري صاحب ځوانان په سالم انتخاباتي مبارزه کې څومره مهم رول درلودلی شي؟
لکه زموږ په ټولنه کې چې د هغوی د نفوسو په اصطلاح سټېټس او شکل معلوم دي چې تقریبا په سل کې 50% ځوانان تشکیلوي، دا رقم دی تر ډېرې اندازې لکه د جنگ د اور لمنو ته چې ځوانان ورمنډې کوي او ورزغلي او زموږ د ملا د تیر حیثیت لري په اصطلاح په ملي اردو کې، یعنی په درو سرو قواو کې چې تاسې وګورئ تر ډېرې اندازې په دغه شکل باندې د رسنیو د ټولنیزو رسنیو په خاص توګه په مورد باندې د ځوانانو هغه تشکل ډیر قوی دی کې چې د خدای وکړلې مثبت طرف ته میوړي او هیڅ یې کړی پریشو دی په خپل ځای باندې. زما په نظر باندې د ځوانانو رول ډیر مهم دی او ان شاء الله العزيز اوس فکر کوم چې همدا ځوانان دي چې تاسو ویني دا اوس چې تاسو دا پروګرام را شروع کړی دی د ځوانانو په مرته را شروع کړی دی او ځوانان په اسرائیل تر بلې دي چې تاسو خپل نور ځوانانو ته د دې پیغام ورکړي. لکه څنګه چې مخکې ګران سالي صاحب وویل چې زموږ خلک تر دې اندازې د اقتصاد او د ځینو نورو مسایلو په ارزښ باندې نه خبر نه پوهیږي، واقعا هم خبره ده چې د سړي باید منفي حالت هر انسان لري ولی سړي دې سو کې د موضوعات ولی سره ګټ سي ولی څوک دې کوشش کوي چې یو څوک د مکر توهینامیز اصلاح کوي ولی څوک دې کوشش کوي چې چاته دا شي چې ستا اصلاح غواړم یا تا ته دغه هدایت کوم خو په دغه الفاظ یې کوم. د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو ژبه باید لطیفه وي، ډیره نظیفه وي، ډیره نجیبه وي او ډیره د محبت او د پوهې او د لطافت ډکه وي. کوشش دې داسې کیږي چې څوک په شو الفاظو باندې لارې ته راړي، یو امر کوونکی الفاظ او امر کوونکی کلمات باید په کار واده چې ولسی. لکه زه یو ښه مثال لرم، ماته ساري چا زنګ وري ولاله جراسه ما د ځان سره داسې فکر وکړ چې زما یوازې ته دوست یې بل هیڅ یې نشته، نو یو دوست پر دوست باندې دومره د پیسلا داسې څنګه کې. یا موږ باید د خلکو ته لار وښیو، خلک پوکو په خاص توګه ځوانان باید پوکو چې تاسو لکه څنګه چې خپل 50% نفوس تشکیلوي دا رقم ساسي رول په هر څه کې تقریبا 50% د تاسو خپل کوشش وکړي چې په هر رسنۍ کې خپل سټېټس خپل تشکل هرڅ.
سرینا پیزیت ځوانان څنګه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو په خاص ډول فیسبوک کې داسې کمپاین وکړي چې د نورو کسانو سپکاوی پاره کې ونه سي؟
البته دا وایم چې ځینې ځوانان اوس هم ستاسو چې فیسبوک تلاري او د همدارنګ نور سایټونو تلاري کمپاین کوي او ډېر صحیح ډول سره کوي. ځکه چې موږ باید ونه چې ټوله کلن ونه سي دغه ټوله خراب دي او ټوله خراب سو استفاده ځنې کوي د فیسبوک نه. د دې څخه ډېر په بدل لار باندې باس داسې کسان شته، محدود کسان شته چې هغه د فیسبوک څخه ډېر مثبت استفاده هم کوي. یعنې کوم هغه کس چې ملاتړ اعلان کړی دی هغه په ډېر ښه ډول سره خپل رپورټونه روزمره نوي نوي رپورټونه نوي معلوماتونه خپل د کوم پروګرامونو چې دي سره ترسوي کوم هغونه چې دي جوړوي د هغه په اړه معلومات افسو سره پورته کوي او تر خلکو پرې رسوي. یعنې دا فعالیت موږ نن دا ترسره کوي. همدارنګه زه نور هم د دې څخه توقع لرم که چیرې ځوان نسل دار کم یو څه فیسبوک څخه رسنی څخه داسې استفاده وکړي، یعنی موږ د نور څخه څه ګیلو کوو. همیشه ځوان طبقه کوشش کوي چې په نور باندې انتقاد ونیسي، وای دا پلانې نفر داس کړی دا خو موږ تیر خلکو داس کړی. استاد ځوانان ته دا وایم، تاسو خپل راتلونکي خپل په لاس کې لري، خپل یې سره سم کړئ. که چېرې ځوان کشر داس وکړي نو موږ تیر خلکو څخه څه ګیلو کوو، یعنی موږ د هغه پر قدم باندې قدم نشتو. یعنی په دې ځای کې موږ بدلون نه غواړو، واضح خبره ده، معلومیږي. او بس په یو بل باندې وای نه پسند کېږي. دوه محدود خلک وایي چې هغه د فیسبوک نه ښه استفاده کوي، خپل کمپاین په سي ډول سره سره رسوي. خو موږ باید هغه خلکو ملاتړ وکړو او د هغه رپورټونه باندې په ښه ډول سره خپل کومنټونه پاس کړو تر څو وکولی شو د هغه سره بیا هم تشویق شي دغه مثبت رپورټ جوړ کړي. که چېرې اکثر خلک باید چې ډېر مثبت رپورټ جوړ کړي، ولې په هغه ځای کې کومنټونه چې تاسو راسته وګوري چې دوی خپل نور نظریات نور خلکو سره شریک کړي دي، ډېر منفي منفي کومنټونه کړي دي چې داسې فکر کوم دی چا شخصیت باندې تجاوز دي چې موږ دا کوو. ځکه رسنۍ د ملت سترګې او غوږونه بلل کېږي. یعنې که چېرې د یو چا شخصیت رسنۍ په صحیح ډول سره بیان کړي، شاید هغه د خلکو په منځ کې یو ډېر باشخصیته شخص په نوم سره یادول سي. او که چېرې منفي بیان سي، زه فکر کوم چې هغه هیڅکله هر څومره چې پاک انسان وي هغه به هغسې منفي پاتې سي.
زمری صاحب ساس نظر په دې اړه څه دی؟ څنګه کولی شي ځوانان چې په ټولنیزو رسنیو په خاص ډول فیسبوک کې داسې کمپاین وکړي چې د نورو سپکاوی په هغه کې نه وي موجود؟
دا خو ښه خبره ده. ځوانان باید یې شي ته متوجه شي او دا تر ټولو ښه کار دی. او دا د دوی د شخصیت پیژندنې او د دوی د شهرت په مورد باندې خورا ښه پیغام دی او خورا ښه اسانه لار ده. که یو سړی غواړي چې په خپله ټولنه او په خپله جامعه کې د مثبتو کړنو، مثبتو فعالیتونو او د مثبتو کردارونو څښتن واوسیږي، ضروری نه ده چې دی به ډیر څه کوي، ډیر لږ څه وکړه. ښه لیکنه وکړه لکه سرینا جان چې وویل، ښه لیکنه وکړه تر پایه پورې، ښې لیکنې ته ښه کمنټونه ورکړه. هر ملګری چې منفي ته زور وهي بیرته یې مثبت ته راوله، او هغه هدف چې په لیکنه کې موجود دی هغه پر خلکو تعمیل کړه تر څو د خلکو ذهني ښکلا نور هم تشهیر وکړي. هغه ساحه یې ډیر سي ښه نظر دی. خو خبر اوس په دې کې ده چې زموږ ځوانان تر کومې اندازې دې ته قایل دي چې زه دغه کار کوم. څنګه موږ کولی شو چې هغه ځوانان چې لکه تاسو چې په اوس سره کې وفرمایل چې تعلیم یافته هم دي، ډېر ډېر څه باندې پوهېږي، خو د 5 روپو په مقابل کې دا کار کوي، ولې کوي؟ دا اصلا دا چې دي د یو رسالت ترسره کوي. ځوان دي د حقوقو څخه ګټه پورته شوه، د تعلیم څخه ګټه پورته شوه، مګر د هغه ټولنیز رسالت، هغه ټولنیز او بشري ارزښت چې په انسان کې موجود دی هغه نه لاس ورکړي. تا په خپل جامعې کې، په خپل ټولنه کې ویو قشر ته د کار وکړي، تقریبا 2 او 3 ټبره د نور د ځان څخه متنفر کړي یا د خپل ټولنې په ضد باندې ودرول، دا هغه څه دي چې په ورځ د محشر فمیعمل مثقال ذره خیر نیرا ومیعمل مثقال ذره شر نیرا. موږ د خیر او د شر جواب ورکوونکي یو. که تا د یو انسان د جوړ د پاره یو قلم راخستی او دوی لیکي د نوشته کړي جوړ کړي دي، هغه د ته فرمایلي د دې ورکړي او د اسلام دوه کلمات په خاطر باندې مثبت طرف ته راغلي، تا ته پروردګار لم په ورځ د معاشر خیر درکي. او کله خدای مکر د چا په مقابل کې د 5 روپو په مقابل کې شرط لمن وهلی وي، خپل په ټولنه کې د پرمختګ او امن او د انسانانو ټولنیز د سکون ژوند ته دي ضرر رسولي، د امن ژوند ته دي ضرر رسولي، نو به پروردګار لم ته ته په ورځ د معاشر د شر په اصطلاح د غدر کې ثواب هله تر درکوي. نو زما په نظر باندې شه طریقه ده چې ځوانان په دې باندې وپویږي او دا فکر وکړي چې دغه ټولنه زموږ ده، زموږ دغه بیچاره مظلومه ټولنه زما په هڅو په هندو باندې راپورته کېدلی سي. تیر داسې فرض کړه چې په کاناډا کې یو ملګری زما سره په فیسبوک کې اړیکه زه یو ښه مثال د سنی دیول در کوم. سنی دیول څو ورځې مخکې یو کس پورته کړی و د دو د ورور تر منځ و دا زما ورور دی، ما لاندې ورته نشته کړه، ما لاندې خو تا ورور دواړه ډېر ښایسته یاست خدای مو تل لره. ده وروسته ماته په میسج کړی وای ته د کوم ځای ورور جانه، ما زه د افغانستان یم. وای واو افغانستان هم فیسبوک ته لاسرسی مال بیخي د وخت لري او ډېر ښه شکل یې لري. یعنې دا زما خپل وطن مې داسې ورته ترسیم کړي چې زموږ په وطن کې علم شته، پوهه شته، لمر د سولې راختلی دی، علم دلته نه د خدای اسانې شته. که اوس دې سړي ته ما ویلي وای چې داسې دی او هسې دی او هسې دی، نو ده به زما د ټولنې څخه منفي انځور پورته کړی وای. نو هر سړی د خپلې جامعې په وړاندې باندې مکلفیت لري او مسؤلیت لري.
ډېر تشکر سالی صاحب. پروګرام په وروستۍ کې فقط ستا نظر هم غواړم چې ځوانانو ته څه مشوره لري، په خاص ډول هغه ځوانانو ته چې په دغه انتخاباتي مبارزه کې ګډون لري.
کاشکې پر دا موضوع سرنا جانې بحث کړی وای. یعنی په فیسبوک مجموعه افغانستان کې د میرمنو په برخه کې ډېره تخطي شوې ده. په فیسبوک په دغه رسنیو کې د شزمونو د نمونو څخه غلط استفاده او د هغوی په نوم باندې اکاونټ جوړول، تبا چې څوک د چا په نوم باندې اکاونټ جوړي یا به میرمن یا به لور یا به خور یا به مور نوم باید دغه چا پوښ کی. بیا د یوې ښځې په نوم باندې یو چاته سپکاوی یو چاته شکنځل کول، یعنی یو خو مو په مجموع کې د شو ځاک خور لیدي، بیا په دغه رسنۍ کې موږ د حق خورې د دې په نوم موږ ورته شکنځل وکړه. بل خبر دا ده چې هغه تعلیم یافته انجونې چې غواړي په فیسبوک کې فعالیت وکړي، خلک بیا د ویرې څخه هغه د ځان سره ناړي او دا سمې د مستعاره دی او ماته ګور شکنځل وکړي. دا شن په څو برخو کې شاید اسیر نه جانور ته متوجه سوی چې سوی استفاده په فیسبوک کې هم د انجونو د نامه څخه ډیره کیږي. دا شدي او بل زه پیغام تخپل ارتیا لرم، پیغام بلان ته نه وړاندې کوم، بلکې یو هیله ځندې کوم چې دا وطن زموږ دی. هر ځوان په دې وطن کې چې اوسېږي هغه د افغانستان نمائندګي کوي، کدي مثبت نظر وړاندې کوي، کدي مثبت لیکنه وکړه، نو افغانستان مثبت خلکو ته وښوي، کدي منفي نظر وړاندې کوي، کدي شکنځل وکړه، نو د دې وطن منفي نمائندګي وکړه او دا په دې وطن کې شنه جنور کوي.